سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې ز صفی الله ستان ایگزام تاسو زموږ غل ازادي رادیو اوره وړاندې ازادي په سپو کې پروګرام خبريږي خو ترغه مخکي خبرونه ده چین ولسمشر شي جن پینګ وای دی وسولیز باثبات او پرمختللی افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي هغه زیاته کړي چې چین تل د افغانستان حکومت خپلواکي او ځمکني بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړي شي جن پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې نن هم چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه دی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د غراز د افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي ټاکل شوی نن په سویس کې ملګری ملتونه د بریتانیا حکومت جرمني او قطر په همکارۍ د افغانستان لپاره د بشري مرستو راټولولو په تړاو یو آنلاین ناسته ترسره کړي دا ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د وړاندې شوي 4.4 میلیارد ډالرو د مرستې د غوښتنې په اړه باندې بحث کیږي ملګرو ملتونو وایي یوازې 14% د مرستو ژمنې تر اوسه ترلاسه شوي دي دغې ناستې ته یو شمېر عام افغانان هم خوشبینه دي او وایي مرستې باید په عادلانه توګه په اړمنو باندې وویشل شي طالبان بیا وایي نړیوال دي د افغانستان د خلکو لاسنیوی وکړي او خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي خو سیاسي مسایلو سره دې نه تړي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو کمه فایده واخلي د دغې خوني سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته دغه څرګندونې داسې وخت وکړي چې یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته ویلي د روژې پر رسیدو د خوراکي توکو بیې لوړې شوي خو ښاغلي مومند ازادي راډیو سره وویل سوداګر هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي لکه د په خبره د نړۍ هیوادونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې او د سیمې په بازارو کې د وړو او غوړیو د بیو لوړوالی په کابل کې د خوراکي توکو یو شمېر اټیوالو ازادي راډیو ته ویلي د روژې پر رسیدو سره د یوې بورې 50 کیلوي اوړو بیا چې تیرونه 2250 افغانۍ او اوس 2450 افغانۍ شوې او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د روسیې پر هغه ژمنو باور نه لري چې ویلي دی اوکراین کې پوځي فعالیتونه کموي د روسیې د دفاع وزارت څو ورځې وړاندې ویلي اوکراین کې خپل پوځي فعالیت د باور جوړونې په هدف کموي خو لا هم پلازمینې کیف ته نږدې او چرنیف شمالي ښار کې بمباري روانه ده خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي اوس هم مایک نوریاس نوری ته سپارم سو ازادي په سپو کې پروګرام مخته یوسي
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
زما نوریاس نوری نه کې اهلی ومنه د افغانستان پر روان وضعیت نن دوه غونډې متمرکز دي په چین کې د افغانستان ګاونډیان د هیواد روان وضعیت ارزوي او د جنیوا په غونډه کې مرستې ته د سختو اړو افغانانو لپاره بس پنه راټولېږي د دوه غونډو ګټه کوي افغانستان د خطو پیری داده چې په چین کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان په وینا د افغانستان د روان وضعیت جاج اخلي او د هیواد د سیاسي اقتصادي او بشري ستونزو د هواري لارې چارې لټوي او هم د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنو ته ځواب مومي خو د جنیوا د کانفرنس څلور قربانه ملګری ملتونه بریتانیا جرمنی او قطر هله مندي چې په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره 4.4 میلیارډ ډالر بس پنه راټول کړي دواړه غونډې داسې محل جوړیږي چې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات په تیر هغه چې لښبګم ټولګي پورتن جونې لزدکړې منې کړې د خزو پر سفر او پارکونو او میله ځایونو ته پتلو یو لړ محدودیتونه لګولې د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخ شوې دي د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدامات به پر دغه غونډو په تیر د جنیوا پر غونډې چې په افغانستان کې د شاوخوا 15% نفوس لپاره چې ویل کېږي کافي خواړه نه لري مهم ګڼل کېږي اغیز ولري نړیوال بانک پرون اعلان وکړ چې د 600 میلیون ډالر په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کوي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی دی نړیوال بانک ویلي د پوهنې روغتیا کرنې او کورنۍ معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري آیا د طالبانو د حکومت دغو اقداماتو سره سره به نړیوال په خلاص لاس دومره مرستو ژمنې وکړي چې ملګري ملتونو یې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو ژوند ژغورنې او معیشت برابرولو لپاره غوښتنه کړې ده. البته د یادونې وړ بولو چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له دغې غونډې مخکې ویلي وو چې تر اوسه یوازې د 14 سلنې مرستې ژمنه شوې. تر اوسه هیڅکله هم نه دي لیدل شوي چې ملګري ملتونه دې یوازې د یو هیواد لپاره د بشري مرستو لپاره د دومره پیسو غوښتنه کړې وي. د دغو سیمه ییزو او نړیوالو غونډو په ترڅ کې په کور دننه د طالبانو کړه وړه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تعامل او برعکس او هم د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره هڅې او اړوند نور موضوعات له خپلو میلمنو سره څیړو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی او د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پخوانی لوی رئیس ازرخش حافظي، د سیاسي مسایلو پوه او د طالبانو ملاتړی عبدالغفار کامیاب او سیاسي تحلیلګر سید زاکرشاه سادات. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. از موږ تخنیکي همکاري شرکې وچ درې وړه میلمانه را سره وصل دي. حافظي صاحب، لمړی به تاسو ته در شو په چین کې د افغانستان په اړه سیمه ییز غونډه تاسو سره ډول ارزوي. چین او د غونډې نور برخوال د څه په لټه کې دی او د طالبانو حکومت چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې ګډون کړی دی؟
سلامونه او نوی کهیلی تاسو تا او درنو ملمنو تا او محترم و اوریدون کتا دا دیده سرگندوی دیا چه افغانستان اوسم دنیا لپار مهمه دا او ختیز او لویدیز دی افغانستان پا اطلا حلیزلی کهی او دا زمونگ دی افغانستان نجال او غریب خلقو لپارا یو زیری دی او دا چې ولی چین دا ابتکار وکړ او یو غشت مجازی دا کار وکړ او دا دوهم غشت په فزیکی توګه دا ټول د بهرنیو چارو وزیران ګاونډي هیوادونه راو بلل او پایزن د روسیې او امریکې استازي هم هلته شتون لري د بینالمللي اجماع په خاطر. دا ښه خبره ده د افغانستان د اهمیت څرګندوی ده او دا موضوع چې چین ولې لیوال دی، چین خو زموږ ګاونډی دی، یو خپل دی غربي سرحدونو د امنیت په خاطر ورته ډېر اهمیت لري افغانستان. دوهم دا چې افغانستان یو شتمن هیواد دی او چین هم خام مواد ته ډېر اړتیا لري، نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې تمرکز کوي او ډېر نور دلایل هم شته چې دا په اصطلاح دا نظم نوین جهانی چې افغانۍ تقریبا دو په ختمېدو دي او نوی نظم جوړیږي، په هغه نوی نظم کې افغانستان د منځنۍ ایشیا او د سویلي ایشیا ترمنځ ډېر جیوپولیتیک او جیواکنامیک موقعیت لري. په دې خاطر چینایان دیوال دي او نور هیوادونه هم ډېر اهمیت ورکوي افغانستان ته او دا ښه خبره ده.
بله حافظی صاحب، مننه. د سیاسي چارو تحلیلګر عبدالغفار کامیاب هم را سره وصل دی. کامیاب صاحب، تاسو ته بدر شو. د طالبانو د کورنی او نړیوال مشروعیت موضوع تکرار شو. د طالبانو د حکومت تقریبا د غدونی میاشته پوره شو، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم واکمنی پر رسمیت نه پیژندلې. طالبان هم هڅه کوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. لنریوالو غوښتنه کېده په لومړي سر کې چې په افغانستان کې باید له طالبانو سره چې اوس عملاً پر افغانستان واکمنان دي تعامل ولري. طالب مشرانو هم تر اوسه د چین په څیر په ډیرو نړیوالو غونډو کې ګډون کړی دی. تر اوسه دغه تعامل څه نتیجه ورکړې ده؟
سلام تاسو ته او د بس درنو میلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته حامد او مصلیا. د افغانستان اوسنی وضعیت لکه څنګه چې غربي میډیا او نور رسنۍ منعکس کوي تر هغو اندازه د اندېښنې وړ نه دی او حکومت په دې ښه توانېدلی دی چې د اسلامي امارت څېره یا تصویر دنیاوالو ته په مستقیم ډول په مغه واقعي بڼه ښکاره کړي. سیاسي تعاملات یو اصل دی په دولتونو کې او د دولتونو د روابطو په مابین کې او ممکن یو وخت دغه تعاملات لکټکنې کیږي او په ځان سره دی او بل سره د تفاهم په دروازو باندې سره دریږي. دا د دې معنی نه لري چې له افغانستان سره به تفاهم نه کیږي، تعامل به نه کیږي او د افغانستان بل دنیا سره نه سیال کیږي. دا د دې معنی نه لري. د چینایانو او د دغه هیواد د مشرتابه او له افغانستان سره د دوی زړه خواخوږي ډېر د پام وړ دی او د افغانستان د حکومت د تازه اقداماتو او په خارجي سیاست کې د دغو هڅو زیږنده پایلې د افغانستان تاریخ کې بې ساره اقدامات بلل کیږي. اوسنی دولت هڅه کوي چې د همدغو اصولو او همدغو مهمو لاسته راوړنو په اډانه کې له دنیا سره په مختلفو برخو کې هغه تعاملات ترسره کړي او په هغو تعاملاتو کې شامل شي چې دواړو هیوادونو یا د مختلفو هیوادونو تر مابین د تفاهم او د راکړې ورکړې او د حسن همجواري او د دنیا سره د روابطو د پاللو په مفهوم هغه اساسي معنا افاده کړي. موږ ډېر خوشاله په دې یو چې دنیا په دې باندې پوه شو چې طالبان یا د طالبان اسلامي امارات هغه څه چې شل کاله تبلیغ او نشر او پخش کېده هغه څه څیره نه لري. ولس هم رضایت لري. د افغانستان د ولس لپاره د اوو میاشتو لاسته راوړنې په بې ساري ډول د تېر شل کلن نظام څخه ډېر دي. ولس هم قناعت وکړ چې یو لاس
حکومت کامیاب صاحب راته کولای شي چې ووایي له جګړې د بندېدو پرته څه لاسته راوړنې په دوو نیمو میاشتو کې لرو؟
بله، د جګړې بندیدل خو عمومي شای په دنیا کې د انسان لپاره د بشریت لپاره تر ټولو مهم شای نوري صاحب امنیت دی. چې امنیت نه وي هیڅ امکانات نشته چې زله تاسو سره د دې جنا وګګیږم او تاسو دلته خپل مخاطبین او نشرات وکوي او یا نور مسائل مطرح د فساد له منځه وړل، د ډلو ټپلو ختمول، د طرفګنیو، د تعصبونو، د قومي مشکلاتو او په همدې ډول باندې د اقتصادي پرمختګونو او د څلورو مهمو پروژو د پرانستي او په همدې ډول له پانګوالو سره د افغانستان د آینده تجارتي نظام او په تجارتي نظام کې د افغانانو د حسین په اړه زخت خټه لاسته راوړنه حکومت لري.
بله بله،
نو زه فکر نه کوم چې تاسو په جریان کې ویل دغه لاسته راوړنه، نو تر ټولو مهمه دغه مسائل دي جناب نوري صاحب چې دا د افغانستان اسلامي امارات حکومت کې تر شوي دي.
بله، کراشو ستاسو د خبرې ته چې د افغانستان وضعیت یا د افغانستان د وګړو وضعیت هم هغه څه نه دی چې نړیوال تصویر کوي. په افغانستان کې خلک ډیر وګړي دي، یوازې یو مؤسسه مرستندوی د ملګرو ملتونو نه ده چې همیشه یا تل خبرداري ورکوي، بلکې ډیرو مسوده خبرداري ورکوي. تقریبا 15% د افغانستان وګړي خوړنه لري. دی و اوریدونکو غږ بدل تواورو چې څوایي
ډیر بد ورځ دي. افغانان د سخت بد ورځ سره مخ دي. نړۍ باید افغانان سره کومک وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام درې ورځې مخکې د وی سروې نتیجه خبره کړې ده چې وای په افغانستان کې په اوس وخت کې 30 میلیون وګړي شدید د خوړو خوندیتوب نه لري. کامیاب صاحب تاسو وای؟
بله بله بله، نو ریسه د 2014 کال د اگست 14 باندې هم د افغانستان د خلکو د اقتصادي بد وضعیت په اړه باندې نړیوالو بنسټونو او اروند مرستندوی ادارو اندیښنې څرګندې کړې وې. د فقر کچه د اسلامي امارت په واکمنۍ کې نه راټیټه شوې. دا خدای خبر ده چې یو انقلاب شوی، یو فاسد نظام، یو دولتي نظام نسکور شوی، بل نظام راغلی دی. کې خو د انقلاب په تحولاتو کې خو طبیعي ده چې هر څه ګډوډیږي او بیرته د نظم لوري ته روانېږي، وخت ضرورت دی. مګر منطقي خدا ده چې سړی د فقر او بدبختۍ مخینه ته اشاره وکړي چې په 2012، په 2011، په 2014 او تر 2014 پورې دغو کالونو کې دنیا د افغانستان د خلکو په اړه ډېرې جدي او کلکې اندېښنې درلودلې. د افغانستان شتمنۍ غلا شوه، د افغانستان سرمایه لوټ شولې، د افغانستان هغه ملي سرمایه چې وخت تیرو حکومتدارانو لوټ کړل، له ځانونو سره یو وړل، په یو مخ نه په څو میکانیزمونو باندې د افغانستان د خلکو شتمنۍ لوټې شوې. اوس دا ټول زه ګومان نه کوم چې دا محل د استناد ولري چې د افغانستان اسلامي امارات باندې وتپل شي، مګر دا دا خبره هم د دې معنی نه لري چې باید حکومت خپل مسؤلیتونه ونه پیژني. بله، اسلامي امارات مسؤلیت لري، مکلفیت لري چې د خپل قلمرو په اډانه کې خپل ولس ته، خپل خلکو ته د فکر د لمنځورولو په برخه کې منظم برنامه ولري.
دې خبرې ترازو ورسته کله چې یو څوک قدرت په لاس کې اخلي، که په افغانستان کې په خوا طالبان په مختلفو سیمو کې جنگیدل، خو قدرت په لاس کې نه و دي په ټول افغانستان چې اوس واکمنان شوي ډیر مسولیتونه همور لغاړي دي ولس ور لغاړي دي او لس هغه ارتیاوی باید پوره کړي. رازو ورسته به هم پر دې باندې خبرې وکړو. د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه سادات هم را سره وصل دی. سادات صاحب خبرونه ته راغلاست.
سلام نو درناوی تاسو ته د پروګرام درنو میلمنو غوړو کوټاو او ریګنټ.
بله ساده صاحب که راشو د چین غونډې ته مخکې حافظ صاحب ویل چې چین د افغانستان یو مهم لوبغاړی دی. دا غونډه د هم د دې لپاره را بللې ده چې په راتلونکي کې په افغانستان کې خپل د پښې ځای ولري. چین غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په تېره بیا طبیعي زیرمو کې څومره تاسو دغې غونډې ته خوشبین یا دغې غونډې ته هیله من یاست چې دا به لاره پرانیزي دې ته چې په افغانستان کې هغه ستونزې چې نن ورځ دا هیواد په مختلفو برخو کې ورسره مخامخ دی آوارې شي؟
ګوره یو نړیوال تعامل وجود لري دا چې کوم هیواد چې لا په خپله په رسمیت نه وي پیژندل شوی د چین غوندې یو بل اقتصادي زبرځواک چې هم په سیمه کې هم په نړۍ کې خپل د ګټو په لټه کې دی څنګه کولی شي چې هغه هیواد چې په رسمیت نه پیژني د هغې سره د داسې معاملاتو په لټ کې وارد معاملې شي او قراردادونه وکړي او دا قراردادونه بیا د کم نړیوال قوانینو پر بنسټ کېدلی شي بغیر د دې چې افغانستان یو ځل بیا لکه د یو بل زبرځواک په لاس لوېدو او د هغوی د ګټو او د نورو د ګټو د شریک کېدو په نتیجه کې به یو بل حالت رامنځته شي چې افغانستان به په یو بل تقابل کې قرار واخلي. زه بې له شکه دا شیان د افغانستان په ګټه هغه صورت کې ګڼم چې د افغانستان نظام یا حکومت لومړی خپل مشروعیت خپل د ولس نه ترلاسه کړي بیا د نړیوال نه او بیا د تعادل په پام کې ولري چې د بل زبرځواکي په اصطلاح قهر ځان ته راونه پاروي. دا نړیوال موازین په پام کې نیول د دې مراودو د پاره هغه ډیپلوماسي لارې څارل دا تر ټولو لومړی شرطونه.
بلې
زه فکر کوم چې بلې چې هوا د پاره تر ټولو زیات وس د دې خ الای چې د پېچلا ملګری چې د پاکستان دی او فعلاً پاکستان خپل د راتلونکي د پاره خپل د بقا د پاره خپل د اقتصادي ګټو د پاره یو ځل بیا افغانستان فاره کی.
بلې مننه صدا صاحب. حافظ صاحب که تاسو در شو د چین هغه پالیسۍ ته په پام سره چې تر اوسه پورې خودلې په نړیواله سطح ډېرې خپلې ګټې تعقیبوي ډېر په دې پسې هم نه ګرځي چې په هیوادونو کې څوک واکمنان دي. په تېره بیا د بشر د حقوقو موضوع هغه چې لویدیځ ډېر رابرسېره کوي. فکر کوي چې ساده صاحب له خبرو سره موافق یاست چې مهمه ده د چین لپاره چې په افغانستان کې څوک واکمنان دي او که افغانستان ورته مطرحه ده چې او راتلونکي ګټې ورته مطرحه دي؟
اول خو وایي چې ارتکاب عمل پر دوه اصول باندې ولاړ دي، دفع ضرر او کسب نفع. د چینایانو کړوله هم پاکستان او نورو هیوادونو په مقابل کې د دغه اساس څخه مستثنا نه دي. ما مخکې عرض وکړل چې یو د چین لویه مسله د دې ملي امنیت دی چې ډېر هیر لري ځکه چې د چینایي مسلمانان له افغانستان سره ګاونډیان دي. د چینکیانګ یا ورومچی او د قشقر یارکند د بدخشان سره همسرحد دي. نو دوی نه غواړي چې د نن په چین کې داسې اسلامي حرکتونه د افغانستان له لاري تحریک شي. نو د خپل مسؤلیت په خاطر او خپل د ملي امنیت په خاطر دوی ډیر لیوال دي چې هر حکومت چې په افغانستان کې وي هغه سره دوی تعامل وکړي او دغه څه مخنیوي وکړي. دا احتمالي غمیزه څخه دا د دوی لپاره یو ستراتیژیک اصل دی. دوم مسله لکه چې تاسو ته برسیره ده چین ډیر لوی صنایع لري، حتی تولید ناخالص ملي چین یا جی ډی پی د چین امکان لري چې په سلویشتمه پورې د امریکا څخه زیات شي او دا لپاره خام مواد ته پکار دی او خام مواد کچيري لیرس خراولي خو به ترانسپورټیشن دی او دا مشکلات دی او قیمت اوس د شپمنت هم ډیر زیات شوی دی نو افغانستان ته پاملرنه دی پرې خاطر دی چې افغانستان د زیرمو څخه ډک یو دی او ډیر خام مواد هغه ته برابرول شي نو په دې خاطر باندې چین دا کوي هم دا چې څنګه یې کوي په کوم چوکاټ کې کوي دا خو ډیره مهمه خبره ده چې باید د بینالمللي پروتوکول نه په پام کې ونیول شي او افغانستان دا یو معتبر او سیاسي مشروع ادرس ولري
بله
اوکات دی همکاري دي
بله حافظ صاحب مننه تاسو هم دې هم دې موضوع یادونه وکړه د نړیوالو موازینو نړیوالو نورمونو نړیوالو منشورونو چې افغانستان مخکې له نړی سره له ملک امزا کړی دي لاسلیک کړی دي او غوښتنه هم ځنې کیږي چې باید هغه واکمنان چې په افغانستان کې راځي باید پر هغه ته درناوی ولري کراسو کامیاب صاحب تاسو ته دغه د نړیوالو نورمونو یا معیارونو ته پام کول آیا د حکومتونو چې اوس کراسو د افغانستان کې د طالبانو حکومت ته آیا دوی ته په کار نه ده چې باید له نړیوالو سره پل کیږدي او هغه نورمونه او معیارونه چې منل شوي دي که د زده کړې په برخه کې دي د کار په برخه کې دي هغه باید ومني که غواړي چې نړیوال مشروعیت حاصل کړي
بله نوري صاحب منطقي پوښتنه ده د دوه تړون او په دغه تړون کې درچوي مفردات او مندرجات ټول هغه موارد دي چې د افغانستان اسلامي امارت په حکومتداري کې هغه په پام کې نیسي او له دنیا سره د تعاملاتو په اړه کې د دغه مایده هغه مهم ټکی اجرا کیږي ور ور په سیاسي ټریبیون کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دغه موضوع ته اشاره کړې ده چې موږ له ګاونډیو سره او د دنیا نه نورو هیوادونو سره د تعاملاتو او د روابطو د پاللو جوګي او واړو چې موږ سیال پاتې شو مهمه پوښتنه دا ده چې د دغو څرګندونو او له افغانستان سره د دنیا دریس چې شه دي دا پوښتنه باید تقریبا او میشته مخکې مطرح شي وای افغانستان خو ژمنه کوي طالبان او امارات ژمن دي چې موږ د دوه د تړون ټول مفردات تطبیق کوو مګر دنیا د چې بهانه لټوي او کله هم د دولت لپاره
کامیاب صاحب کراسو هم دی خبرې ته اوس ګوري تقریبا ونی میاشت مخکې ویل چې د طالبانو د واکمنۍ تیریږي ونی میاشت کې لښبګم ټولګي پورته پډیرو ولایتونو کې اول د خونځینو پرنستل شوی بیا ژمنه وشو چې د وری په دریمه به پرنستل کیږي دغه موضوع ونی میاشتې وخت ونی و مشکل چیرې دی په تیرو رژیمونو کې د خوونې وزارت سره کودونه شته ده که موضوع د جامو وی د خونځي که د لباس اغوستو وی د افغان د افغانستان د ټولنې له دود دستور سره سمې جامې وی یا د اسلامي شریعت سره وی په افغانستان کې دا شی مخکې لرو هلته سب دی له هغونه استفاده کیدای شي ولی باید د نجونو پر مخ خونځي تړلې پاتې شي
نوري صاحب یو څه غواړم چې د ازادې رادیو له طریقه ډاډ ورکړم خپل هیوادوالو ته چې اسلامي امارت خپل کړو ژمنو لپاره هیڅ وخت نه غواړي چې پښتنې را برسېره کې د نظام په وړاندې هغه به عملي کیږي هغه به تطبیقیږي او د کوم فرمان چې صادر شوی د نجونو د درس توقف پر کتلک تمرکز به وشي په ځکه چې نه دی ویل شوی چې مطلق بند تر امر ثاني امر ثانی له حقوقي لحاظ د دې معنا لري چې یو څه پروسه کې مشکل موجود دی یا اصلاحات به راځي بیرته به د پروسه شروع کیږي پرون د افغانستان د پوهنې وزارت یو سلسله اقدامات وکړل چې د خوندزیو د بیرته د خلاصولو هغه مزل لنډي او ان شاء الله په لاند وخت کې به دا بیرته اعلانېږي او خوندزي به بیرته د افغانستان جنو تخلاصيږي د دې جنو د تحصیل او د زده کړې د حق د اخیستلو صلاحیت له هیڅ سره نشته فقط منظور دغه دی چې لدغه اجراءاتونه د حکومتي اجراءاتونه ځینې مغرض کړي غلط عکس برداري او غلط تعریفونه وړاندې
کوي کامیاب صاحب کراشو
زمونږ په دې کې دا
بله کامیاب صاحب کراشو د خبرې ته د ژمنې مخکې هم ډیره شوې دي او وخت هم ډیر حساس دی ونی میاشتې د طالبانو د واکمنۍ تیریږي د افغانستان ملیونونه وګړي وګي دي نور ډیر بیکاره شوې دي تقریبا ولکه نفر کسان چې د افغانستان په ملکی دولتي ادارو کې کار کوي د هغه اکثرا له کار وزګار شوی دی. افغانستان په اوسنۍ په ډیر یو حساس مرحله کې نن د چین ولسمشر شي جین پینګ دغه دوه ورځنۍ غونډه په ترڅ کې وویل چې افغانستان د یو حساس مرحله څخه تیریږي. کدغه په دغه اوسنۍ حساس وخت کې نن ورځ 4.4 میلیارد ډالر نړیوالې مرستندوی ټولنې د افغانستان لپاره د افغانستان د خلکو لپاره د مرستې غوښتنه کوي. نړیوال دا مرستې چې کوي خو دوی هم ځینې غوښتنې لري، دا غوښتنې خو باید عملي شي.
نوري صاحب، د افغانستان کورنۍ مسایل همیشه د افغانانو په افغانانو پورې اړه لري او د حکومت اجراءات چاغه کوي. د بیکاری او د لوګي یا د فقر کچه خو مخکې هم ارزو کړ تاسو حضور ته چې اوس نه راټیټه شوی. په افغانانو کې څلويخ کال کېږي چې مشکل دی، په افغانستان کې څلويخ کال کېږي دغه وضعیت دی. تیر حکومت هم ډیر سوچا او ډیر پاک نظام نه و، په کې هم متعدد مشکلات موجود و. د یمغو مشکلات له وجې نه د اوسنۍ نظام له ګڼو ستونزو سره مخ دی. اوس هم د نظام اخته دی چې د تیر رژیم امرداري پاکي نظام صفاکي ادارې دولتي منظم کې. دا د دې معنا نه لري چې د طالبانو د اسلامي امارت په واکمنۍ باندې به نور افغانان له کار کولو نه، له زده کړې نه، او له شهروندۍ او مدني حقوقو څخه به محروم کېږي. دا حقیقت نه لري او حکومت مسؤلیت لري چې ښه چاپیریال رامنځته کړي، اداري فساد نه خارج اداري محیط برابر کړي چې ترګ کارمند وکولی شي، د عامه مامور د خدماتو د وړاندې کولو د مسؤل په توګه وکولی شي، خلکو ته د خدمتونو عرضه وکړي. د ټولو لپاره کار روان دی، د ټولو لپاره سیستم روان دی. د اوس د عدلي وزارت په ګڼو مقررو لوایح او قوانینو باندې پر مساوده او مساوبو باندې کار کوي. هر سکتوري وزارت په دې مکلف شوی دی چې د کارمندانو لپاره هغه زمینی د کار مساعد کړي چې د کار د نتیجو د مثبت او اغیزو په اړه کې د نظام اصلي هویت څرګند شي. یو کده چې د تیر نظام فاسد رژیم په هیڅ باندې بیرته د یو لاوبالي او لا کوڅه او لا باندو څخه خلک راوصل شي په ډلو ټپلو په قومي
پر بدنه یو پتا سګونو خدای غنځو بیا مانو لدی. کامیاب صاحب،
کامیاب صاحب، کراشو د امارات د جمهوریت خو بیا نه کیږي.
کامیاب صاحب، کراشو دې ته سعید په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر کډرونه وروزل شول. موږ یو ستونزه په افغانستان کې دا چې هر حکومت چې بدل شوی دی د پخوانی حکومت کډرونه څنډې تکړی دي، او دا یو غټه ستونزه چې په افغانستان کې تکراریږي. کله چې نوی کډرونه روزل کیږي بل رژیم چې راځي هغه څنډې تکوي. همدا د افغانستان په دغه حالت باندې ده. تاسو وایي چې په تیر نظام کې آیا خپل تاسو په تیر نظام کې زده کړې ونه کړلې؟ یو پوښتنه له تاسو.
بله، ما په تیر نظام کې ما زده کړې، په دې نظام کارمن نه يم، په دې نظام کې مې کار نه کړی.
د امکانات د زده کړې، امکانات د زده کړې تاسو لپاره چا برابر کړیو؟ تیر نظام برابر کړیو کبل
شخصي زما شخصي امکانات وو، نوري صاحب شخصي امکانات مې وو. ما دولتي پانتون نه دلوسته، دولتي پانتون کې د تحصیل حق ما تراک نه کړ شو، او پر موږ دغه ټاپه وچ دای طالب ده او د کورنۍ طالب ده. لدی روګانو امتیازات څخه زه محروم پاتې شوم، ولی ما خپل حق جاري ساتلې و او غوښتل مې چې ولست خدمت وکم. دغه تعصبونه، دغه بدبختی چې تاسو مخ یادونه کړې زیب تاییدوم، ولی اوس د پاره د حل لار شي ده. کوم دریس چې اوس اسلامي امارات لري، دغه تاسو د غوښتنې حل په دریس کې موجود ده، او ان شاء الله د حکومتداري د سیستم به جوړیږي ان شاء الله.
بله، مننه. ساده ست تاسو درزو لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوی دی، په افغانستان کې خو پوهیږو چې خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، اقتصادي، بشري، سیاسي او نورې. تل طالب چارواکو له نړیوالو غوښتي دي چې باید مرستې سیاسي نه کړي او د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. نړیوالو هم ویل چې دا مرسته چې کوي په افغانستان کې طالب واکمنانو ته نه ورکول کیږي، بلکې دوی په خپل د بشري چارو باندې لګوي. د کار په مقابل کې نقد پرستی دي، مرسته دي، همداسې نور د ژمنۍ مرسته دي او دغه سي نور. د جنیواله کانفرنس سره په یو وخت چې نن پیلېږي، د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا هم همدا موضوع را پورته کړه. ازادي رادیو ته ویل چې نړیوال دی له اړو افغانانو سره بشري مرستې نه سیاسي کوي. لومړی به د زبی الله مجاهد سرګندونې واورو، بیا غواړم چې تاسو تبصره وکړئ.
ټول هغه کومکونو مرستو هر کله کې وسیله د افغانستان خلکو سره د بشری روحي په اساس او به له کوم معاوضه څخه کیږي کچیر دغه مرستې یو نهاد ټولي او بیا دغه سي تعامل کوي چې د سیاسي موخه پورې تړي یا د مداخله وسیله ګرځي یا د فشار د الی په توګه استعمال دی د افغانستان په ګټه نه دی او دا د هغه چانس د مرستې را ټولي کې هم د یو د روحياتو سره هم لوبي دی
دا برخه درسته چې نړیوال باید مرستې سیاسي نکړي په خلاص لاس د بیوزلو افغانانو سره مرسته وکړي خو دغه برخه چې نړیوال باید له دغه مرستو څخه د فشار یا د وی الی په توګه کار واخلي او خپل اهداف په خاطر باندې اله د سره موافق یاست
اصل کې افغانستان د نړۍ په لوی کور کې یو وړکه کور دی او د دې لوی کور د نړۍ لپاره قوانین نافذ دي په نړۍ نړیوال قوانین په هماغه اساس ملکونه پر رسمیت پیژني کوم چې په ټول نړۍ کې د منلو وړ کچېری طالبان یا د دې استازي یا د دې ویاندار خپل د خبرو سره د احتیاط نه کار وانخلي په دې باندې وپیږي چې همداسې چې په انزوا کې پاتې دي په انزوا کې به پاتې کیږي او دومره به دوی زور ونه ویني لکه څومره چې افغان مظلوم ولس په تېرو څلور لسیزو کې هم وځپل شول هم خوار شول هم ذلیل شول هم بې عزته شول هم د تعلیم نه پات شول د طالبان لپاره به دا بې له شکه چې بې تفاوته وي دوی ته لکه څنګه چې پخوا پیسې او مرستې د مختلفو هېوادونو نه په پټه او براله رسېده دوی ته به ورسېږي لکه پخواني چارواکي لاکن افغان ولس به ډېر زیات خسارمن وي او خسارمن شو د اوسني خبرو کې چې جناب کامیاب صاحب ورته اشاره وکړه یعنی د امرسانی معنا کېدی شي چې لس کاله هم وي امرسانی معنا کېدی شي چې دو هفته هم وي بهتره به دا نه وه چې طالبانو لکه اوس چې فرمانونه د اصلاح وات ورکوي لکه زه اورم په امر بالمعروف وایي چې خلکو ته مشورې ورکوي غوښتنې کوي چې ګواکې ګیره پرېږدي او داسې لباس واغوندي دغه خو د اصول په اساس همداسې کولی شو چې قرار قرار اصلاحات راوستي وایي د مکتب د دروازې بندول معنا یې څه شی دی دا خو هماغه توره پرده ده هماغه توره څیره ده چې بیا یې تکرار هم ښیي چې پس پنځه ویشت کالو تاسو په افغانانو باندې هغه ظلم روا کړی چې پنځه ویشت کاله مخکې وکړ نجونو تعلیم په کوم اسلامي هیواد ممنوع ده په 50 اسلامي هیوادونه لرو په 50 اسلامي هیوادونه کې افغانستان تر ټولو اخري او ذلیل ترين خودل شوی یعنی په دې کې صرف 9% خزینه باسواد دي او په دې 9% کې هم تاسو دروازې په بندوي هغه چې لاور ته اتر شرایط خو مساعد وو اسی یعنی د نړۍ سره دوام اخستل د دې لپاره حتمی او بیخی طبیعی قانون ده د نړۍ د نړیوال قوانین نه سرغړونه خو مخا نظامونه نسکور شوی نسکوری او ورسره ولسونه خوار او ذلیل کیږي موږ عملا په افغانستان کې دا ولیدل
مننه حافظ صاحب مخکې کامیاب صاحب یادونه وکړه چې اوسنی نظام ته یعنی د طالبان ته د تیر نظام ډیر ناخوالی پاتې دي په تیر بیا اقتصادي پویګو چې تیر جمهوریت هم تقریبا سبان دی او یاسلنه پر بهرنیو مرستو متکیو ډیر مرسته افغانستان ته راغله لخوا هغه څه چې باید لګول شوی وي نه دی لګول شوی په دې برخه کې کامیاب صاحب حتما د حق په جانب تاسو بولئ چې کچېری ډیر تاسیسات یا زیربنایی یا هغه پروژې چې د افغانستان د وګړو لپاره کاري فرصتونه جوړ کړي وي نو خای نن په یو بل مرحله کې وي افغانستان څه فکر کوي چې آیا دغه مرسته چې نن بیا هم نړیوال مرستندوی ټولنې د افغانستان لپاره غوښتنه کوي دا به د افغانستان در دوا کې او آیا پر اختیا هم اوسنی نظام هغه ستونزو سره چې مخامخ دی دا د پخوانی نظام زیږنده ده
تر یو بریده پوری د کامیاب صاحب خبرې سره موافق یم چې د فقر نوې پیدا شوې نه دي دا په خپل پخوانی ولسمشر اشرف غنی هم ویلي و چې کدو دالری فقر حساب کړو 90% افغانان تر فقر کرخلان دی راځي او دا پخپل المر ماخوزن دقراری پخپل دا اقرار کړي وو او د فساد پاک له هم زه ورسره موافق يم د یالت په تلویزیون یک ویاند او خبر نگار وو او ما سره مصیبی دی کولې ز په هغه کې رئیس امید وو تاسو ما او د هغه وخت هم متهم په دی وو یو غش تقریبا بندي شوې هم په نام د دې چې دی طالب دی زه دا هم دا خبره ده صحیح ده زه شهادت ورکوم چې دی دا ګواخ لاندې وو اما زه دا ویل غواړم چې خلق د دغه نامي فساد او فقر څخه ستلی ول نوې حکومت باید د فقر له بینه وړي وای په هر دلیل چې هر لار چې باید لټول هر تدبیر چې به سنجول باید په فقر له بینه نشو وړي حد اقل سطح باید کچه باید کم کړی وای او په ان زمان کې د خلکو آزادۍ او په مقابل چې ځینې تبعیض او ځینې مشکلات او ځینې نور مسائل وو دغه باید سطح چی وای اما متاسفانه نه یوازې فقر کم نشو او هغه بد میراث چې وو هغه بد میراث لپسې غختلی شو د مثال په توګه 1.4 میلیون خلک چې د دولت له بودجې څخه تنخواوې ترلاسه کولی مثلا 4,30,000 ملکي مامورین 3,25,000 نظامی پرسونل د افغانستان او تقریبا 4,00,000 متقاعدین شهدا او معلولین کورنۍ دا ټول د افغانستان د دولت څخه تنخواوې اخیستلې چې اکثرا اوس تنخواوې نه لري او خپل قدرت د خرید له لاسه ورکړي دي او دولت بودجه نه لري چې ته ورکي ځکه چې دا هغه اقتصاد د افغانستان چې مصنوعي اقتصاد وو د خارجي مرستو په زور چلیدل هغه یو مصنوعي رونق چې موجود وو هغه خارجي مرستې بندې شولې او افغانستان بیرته هغه اصلي څیره چې د فقر څخه ډک او بیچارهګۍ څخه ډک پاتې وو دا رامسته شو اوس که سیاست وسی تدبیر وي باید داسې نظام خپل ځان دغه سیار کړي چې د افغانستان د خلکو لپاره د میلیون لپاره مرکز وګرځي او په عین زمان کې بین المللي تعهدات چې افغانستان لري هغه باید ورته پاملرنه وکړو کنه خو بیا یوازې پاتې کېږو اوس مثلا د $1.25 میلیون چې دی د نجونو د ښوونځي د بندېدو په خاطر یې نړیوال بانک یې هغه بلاک کړل معنا یې دا ده چې بیا خو صحي سیستم زموږ بیا تنخواوې نه لري زموږ بیا ښوونکي پیسې نه لري تنخواوې نه لري ځکه چې دا مرستې د $1.25 میلیون د صحي سیستم د کرنیز چارو او د تعلیم او تربیې په هکله دا مرستې کېدلې اوس هغه بند شو نو په دې خاطر باندې زما نظر دغه دی چې هغه زه منم چې د پخوانی دولت خپل کار نه وکړي خپل دولت تاریخي وظایف تر سره کړی نه ځکه د بدنام او رسوا شول او هر څوک چې غواړي چې دا خزان وژغوري باید د خلکو منافع او ته ځوان موسی او د فقر سطح باید ښکته کی ځکه چې د نظام مشروعیت مستقیما متناسب دی په هغه مبارزه چې د فقر پر ضد او د رفاه لپاره یې کوي
مننه حافظ صاحب کامیاب صاحب تاسو ته درزو حافظ صاحب د ایوی موضوع یادونه وکړه په پاپانسان کې ډیر خلک چې په دولتي او ملکی ادارو کې کارونه کول وزګاره شوې دي افغانستان هغه یو سنتي ټولنه ډیر په ترني باندې ورلاړه ده خو په خارونو کې په تیرو شلو کلونو کې ډیر خلک لکلی او باندې راغلی وو خارونو کې مشسوي او دوی د معیشت یوازنی منبع هم ماغه انکار چې الله سي ورکړي مخې مارلند یادونه وکړه د خوړو د نړیوال پروګرام د ورسي سروې چې په فبروري میاشت کې تر سره کړی ده په دغه سروې کې د غراز ویل شوې چې د هغو کورنیو چې مخکې اوایید درلودل چې باندې 50% ویل چې په فبروري میاشت کې یعنی 13 میاشت هیڅ اوایید نه درلود کله چې وضعیت دا ډول وی کامیاب صاحب د یو مسول حکومت په څیر طالبانو ته پکار نه ده چې باید هغه څه چې په واس کې لري باید د همدغو کسانو غم وخوري
بله
واضح ده چې حکومت مسولیتونه لري خو تر هر څه د مخه له افتیزي صاحب څخه مننه کوم چې زما یادونه یې وکړه او زه ویاړم د افغان په حیث چې دغسې کادرونه په افغانستان کې وو دغسې شخصیتونه په افغانستان کې وو واقعا د دوی موجودیت په تېر نظام کې هم ډېر مطرح وو ما دغه وخت مشکلات او په اقتصادي برخه کې او په مختلفو برخو کې مسولیتونه له دوی سره په مطبوعاتو کې شریکول همغه سبب شو چې زه زندان ته لاړ شم او په ما باندې ظلمونه وشي په هر ترتیب د هېواد د سوکالۍ دپاره چې هر څومره سختي وو تېر کړو کمه ده نوري صاحب زه غواړم داسې ووایم چې دغه حکومت نه وای دی د نوي حکومت په وړاندې له منفي اقداماتو او له منفي تبعیض او له دوی سره دوه مخي چلند کول نه یوازې دا چې رسنیو او سیاسي ډلو ټپلو ته نه ده په کار بلکې زه په عمومي کې دغه د منفي تبعاتو او زیږنده اړخونو څخه یې شکایت لرم شل کاله یو حکومت ودنه توانی چې خپل امنیت ونیسي نو وکلن اوه میاشتو حکومت به څنګه د یو مملکت پاشلی نظام پاشلی اداري سیستم په فساد ککړي ادارې خیانتونه شهیدونه شهادتونه مرګونه او فساد راجمع کړي دام د دې معنا نه لري چې د حکومت مسؤلیتونو باندې پرده واچول شي نه اسلامي امارت اوس د یو مقتدر نظام په حیث باندې د واکمن نظام په حیث باندې اول چې زه یې حامی یم زه یې ملاتړی یم او زه د دغه نظام غړی ځان بولم غواړم چې ښه حکومتداري غواړم چې د تیرو ترخو تجربو څخه په ګټې اخیستنې سره د یو داسې نظام د جوړولو تکل وکړو چې افغانان پکې ځان وویني د افغانانو خپلې هنداره پکې وي مشروط پر دې چې خلکو یا په افغانانو کې یا په همغو کسانو کې چې په آینده نظام کې دوی خپل موجودیت ویني فقط او فقط د افغانستان د ګټو د خوندي کولو د افغانستان د خلکو د پاره کار کولو هغه که په اقتصادي سکتور کې ده په تجارتي سکتور کې ده په سیاسي مسایلو کې دي که په اقتصادي مسایلو کې دي په دغو برخو کې د تاسو د پوښتنې لاند او خلاصه ځواب دا دی جناب نوري صاحب محترم مونږ کوشش کوو نظام کوشش کوي په دې لټه کې دی چې د تفاهم په اډانه کې دغه ټولو ستونزو ته د حل واقعي مثبت شرعي او افغاني لا ځواب پیدا کی او خپل ولست قناعت ورکی او د قناعت پاره کې د نظام او د نظام مصلحتونو او لنړیوالو سره رابطه ټینګ شي
کامیاب صاحب هغه یو مطلب په دړي کې وای بوز نامر کې جاوې لغمان میرسه ولست ډیر واګای ده
نورې سره امیدوار به اوسه ګو مثبت اوسه په پایلې لري زه یقین لرم چې وخت به زه تاسو ان شاء الله نږدې نه وګورم زه به تاسو ته وعده درکم چې تاسو به وخت د دې نظام په موجودیت کې به افتخار وکړي او وبوایئ چې واقعا هغه نظام چې د افغانانو د ژوند د ښه کولو لپاره د ژوند د مناسب چاپیریال د رامنځته کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کول همدغه وو دا به دعا وکړو چې افغانستان باندې خدای پاک امن راولي او د سوله د ابقا کې او له نړیوالو سره د خدای تعالی زموږ او تاسو روابط په نیکو ورواړوي
مننه کامیاب صاحب ساده صاحب تاسو د کامیاب صاحب د څرګندونو څغواړی او اضافه کوي وای د طالبانو حکومت نه وای د ډیر نه خالي ورته پاتې دی باید ورته فرصت ورکول شي دوی ژمنه کوي او هغه ژمنه هغه د عملي کوي تاسو څه وینئ
زه په ټول احترام کامیاب صاحب ته او د دوی احساس هم نه ورنم د دوی احساس ته هم په احترام سره یو څه هم چې مونږه ټول انسانان بشریت چې په دنیا کې ژوند کوو امیدونه ژوند کوو دا اراده پورې تړاو لري دا نیت پورې تړاو لري دا عمل پورې تړاو لري چې یو څوک وخایي چې څنګه خپل خبرو او وعدو سره عملی ګامونه اخلي د داسې یو نظام برخه چې اکثریت د مدرسې ملایان او شاګردان وي او ټول مسلکي چارې هم د دوی په لاس کې وي دا غینه به امید او هیله څنګه وکم چې دا مسلکی چارې څنګه تر سره کیدای شي څنګه به موږ دا خپل د سیمې هوادونو سره سیال شو نړۍ سره سیال کیدلای نه شو زه مطمئنم چې په دغه روان حالت کې د نړۍ سره سیال کیدلای نه شو اول د نړۍ نه پینځه واکې پاتې یو د نړیوالو قوانینو سره غوونې کوو شرایط راته خوده شي دا غي سره عمل نه کوو او دا امیدونو او هیلو په اساس په ټول موږ افغانان ژوند کوي ټول نړۍ ژوند کوي لکن کلیشي خبرې به نه کوو عمل به کوو اته چې وایو که شعار به نیوي د دې خوشبینیګان ته بیا هم احترام لرم زه هم دا هیله لرم خپل د رب لوی دربار ته هر ورځ لاس په دعایم خپل د ولس د نجات خاطر او خپل د دې خطې د بقا خاطر
ساده صاحب مننه
لکن عملا چې وینم ډیر کم سره کې وینم او دوی باید د ته ځان چمتو کی مسلکی نظام ټول شموله نظام ټول وګړي باید پکې ځانو ویني. یوازې انحصارګري موږ عملا په تیرو څلور لسیزو کې ولیدو، د ثور د کودتا نه رانیولې تر دا پایه پورې انحصارګرۍ باندې دا هېواد هېڅ چېرته ونه رسېده. هره ډله چې راغله قدرت انحصار کړو او یوازې خپل پلویان یې پصلاح هغې درلودو، بخښنه غواړم مسلک په اساس کوم توانمندی درلود یا نه درلودو، لیکن چوکیګانې انحصار کړي. اوس هم انحصاري حالت روان دی. توجه غواړي د دې هېواد نجات او بقا په دغه شکل نه کېږي چې یوازې موږ خلکو ته امیدونه ورکو او په عمل کې ته لاسته راوړنه نه وي. چې نړۍ درنن په رسمیت نه پېژني، د دې سوال ځواب تاسې ملت ته نه لرئ. دا چې اته میاشتې دا نظام تیر شو، نشي کولای په نړیوال قوانینو ځان برابر کړي، دا د دې ځواب تاسې نه لرئ. و پنځوس اسلامي هېوادونه ولې د نړۍ سره جوګه ژوند کوي؟ ولې موږ باید پنځه واکې پاتې شو؟
مننه سادا صاحب. کامیاب صاحب، کامیاب صاحب، تاسو به بیا تبصره پې وکړئ. بخښنه غواړم، اوریدونکو هم ډیر ټلیفونونه کوي، د څو اوریدونکو غوږونه به راواخلو. د ازادۍ په څپو کې خپرونه ده، بلې ځان راوپېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
نوري صاحب سلام، تاسو ته درنو اوریدونکو ته او میلمنو ته هیله ترې جوړ بس.
وعلیکم السلام، څوک او له کوم ځای؟
اسحاق خان خبره کوم، د کندهار ښار څخه.
خبرونه ته ښه راغلاست. څه نظر لري؟ مهرباني
مننه نور صاحب. کو ګورو موږ په لومړي سر کې د طالبانو نظام ته ډېر خوشبینه وو، ډېر ورته وادار وو، حتی ملاتړي وو. صحیح دي امنیت راغلی دی، صحیح دي فساد ختم شوی دی، خو اما قدرت انحصار شوی دی، لوږه ډېره شوې ده، مشکلات ډېر شوي دي، مخالفتونه ډېر شوي دي. د طالب ټول فکر او تمرکز نن سبا په دې دی چې د غادي مسایلو باندې دی ټینګار دی. یعنی زه خپل د نن صدر ته کومه، زه نن خپل چې د کور څخه وتلی یم، په موټر کې زه د دوی د لاس څخه موسیقي نسم اوریدلی. سیدی حرامه ده په اسلام کې. سلمانی یا محمود ته موږ په آزاد پښه نسو کولای. په ښار کې نور داسې څه چې په اصطلاح آزاد نظر نسور کولای، خبرې نسو کولای، نور هغه مسایل چې زما یو شخصي ازادي او زما حق دی زینه لرم. نو کامیاب سم ماته وایي چې ته تم ولر په څو کالو کې به ته داسې یو نظام ولر چې مقتدر به مقتدر په څه شکل؟ مقتدر په دې شکل چې په اسلام کې ویل سي چې کار اهلی کار ته وسپاره. په اسلام کې ویل سي چې غلطه ونیسي اغلا کړی وي، که چیرې ستا حاکم نسی کولای چې لوږه ورکه کړي، بیا د حاکم لاس پرې کړه. نو کامیاب سم بیا ته چیرې؟ نو زه وایم چې مقتدر نظام هغه وخت.
بله بله ساخن، مننه چې تاسو ځکه اوریدونکو ډیر دی ټلیفون نه کوي او څو نور اوریدونکو هم لرو. مهرباني ځان راو پېژنئ او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
نوري صاحب تاسو سلام او مېلمنو ته سلام وایم. محمود همدر در سره پاړی کا کېم لغمان.
همدر صاحب خبرونه ته خره خلاص کلن نظر ورکې. مهرباني
لن نظر هم دغه داسې کدغه اسلامي امارات دغه مخالف ډلو ته په دې حکومت کې دی ور کې کنن. نو دا د دې په خیر د زکه خو یو نور پلان نیولو والا بسوګ دی ته نه یې سیده د حکومت په مثال ځان ورسی. دغه په خاطر ما دغه حکومت خو سیدا بدل شوی حصول خو نه درسره اوس باید دغه سیاسي اختلاف
کوي
او نور دغه ولست تعاملي کارونه وخی. یا
مننه مننه کور ودان بلوریدون کې د مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نه ولید. ازادي په څپو کې خبرونه ده. مهرباني تخنیک همکار شرکوي چې ټلیفون پری شو. بله حافظ صاحب، تاسو ته بیرته در شو. بخنه غواړم مخله دې تاسو ته در شو. کامیاب صاحب، تاسو د صدات صاحب په خبرو څورې اضافه کوي او دغه راز لنډ کراته وویل لطفا. او بل د اسحاق خان چې له کندهار ټلیفون کړی و، وایي ډېر محدودیتونه را باندې لګول شوي دي، دا څه معنا؟
خبرو ته د زړه له تله احترام لرم. هر افغان حق لري چې د خپل وطن او د نظام په اړه فکر وکړي، خبرې وکړي، پیشنهاد ورکړي، وړاندیز ورکړي. خو هغه څه چې داخل د هیواد کې دي، هغه څه چې په نظام کې مطرح کیږي او د نظام له وظیفو څخه ګڼل کیږي، لغوی نه د ناخبرۍ په حالت کې سړی قضاوت نشي کولای او داسې قضاوتونه یو منفي احساسات نور هم زیاتوي. او موږ باید متحدانه له هر ډول تعصب او تربګنۍ نه په لرې، یعنی خیلی دور د افغانستان د آینده لپاره فکر وکړو. د دې نظام بل بدیل نشته. اوس چې موږ شکر نه وباسو، افغانان چې اوس خوشحاله نه دي چې په آزاد ډول د په کابل هر یو ولایت ته لاړ شي. په لاره کې تاسو نه درې، تانه موبایل نه اخلي، تانه د موبایل پوښتنه نه کوي.
کامیاب صاحب خو درسته ده، درسته ده.
اجازه راکړئ نوري صاحب، اجازه راکړئ، اجازه راکړئ نوري صاحب، محترم اجازه راکړئ. نو مخکې خو اوه هیوادونه دلته وو، امریکایان دلته وو، د کابل له یوه کونج نه تر بل کونجه پورې مجبور سړی لس میله سالانه ځان
سره. مخالفین څوک وو؟ مخالفین همدا طالبان وو که نه وو؟
نه، مخالفین هدف مې تنها په سیاسي ډګر کې نه وو.
نه، هدف دا ده چې تاسو وایئ چې افغانستان ناامن وو، مخالفه ډله طالبانو، طالبانو نام نه کړی وو.
یوازې د طالبانو مخالفت خو برحق مبارزه وه د افغانستان ازادي، د افغانستان د آزاده کولو دپاره. نو بناءً ضرورت دا دی چې هغه وخت شرایط اوس فرق لري، اوس یو نظام دی او دغه نظام مو مخکې عرض وکړ چې یو څوک خپل زوی ته واده وکړي او د واده کور ته راوړي هم په څلورو میاشتو پنځو میاشتو یو کال کې دغه کور نه سمیږي. نو دغه یو نظام دی، بناءً احساسات د هر چا د قدر وړ دی، احترام ورته کېږي، مونږ زغم لرو، حکومت سینه پراخه ده.
کامیاب صاحب، کراسو دغه د اسحاق خان خبرو ته راشو، له کندهار چې ټلیفون کړی دا یوازې د ده خبرې نه دي بلکې
احساس د قدر وړ دی. بله، نور څه احساس د قدر وړ دی؟ تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي امارت د امر بالمعروف د وزارت له خوا نه عملي اقدام د افغانستان په ټول ګو کې نه ده شوی، نه حمامونه بند شوي دي، نه سلمانیان بند شوي دي، نه د چا په ګیره باندې څوک مجازات شوي دي. دا مستند نه دي او دا تر اوسه مونږ نه دي لیدلي، او هسې یو پرېکړه تر اوسه د اسلامي امارت له خوا نه منظوره نه ده شوې، مشران نه دي خبر او دغسې یو تفاهم هم نه دی شوی. بنان زه خپله کندهار ته تللی وم،
تاسو دغه کراسو دغه موضوع دی، هغه ته د میله ځایونو او پارکونو ته چې باید درې ورځو کې ښځې لاړ شي او درې څلور ورځو کې سړیان لاړ شي، دا ته څه ډول ارزوئ؟ کورنۍ سره نه جلا کوي؟ هلته وایي چې مثلا باید له محرم، له شاري محرم پرته نه شي کولی. یو نر ورور یا بل څوک باید کار پرېږدي، خپله لور، خپله خور باید تر پارکه پورې ورسوي، هلته ورته ودرېږي، بیا یې کور ته بوزي.
شل کاله پخوا جناب نوري صاحب همداسې وو چې افغانان خپل ناموس، خپل میرمنې او خپل خویندې، خپل اولادونه به هیڅ وخت تنها چېرته تفریح ته نه بول. متاسفانه دا شل کلن غربي یرغل او اشغال چې راغلل، د افغانستان د خلکو ارزښتونه او اسلامي او شرعي ارزښتونه یې له منځه یوړل. زه فکر نه کوم چې مسلمان افغان به له دغه پرېکړې څخه خفه وي. اول زه هماغه منتقدینو نه دا پوښتنه کوم چې دوی آیا خپلې ښځې، خویندې او مورګانو ته اجازه ورکوي چې له دوی سره یو بل پردی راشي په امیز کېني؟
تاسو
دغسې مسایل مطرح کېږي.
دا افغانستان د نړۍ د ټولنې یو غړی دی که نه دی؟ کوم بل هېواد کې تاسو دغسې وضعیت وینئ؟
فرق لري جناب نوري صاحب، د هر هیواد، هر اسلامي هیواد مذهبي او کلتوري، فرهنګي او اجتماعي اساسات فرق لري.
یو اسلامي هیواد راته وایي چې دغه وضعیت وي په هغه
د ځینو اسلامي هیوادونو د خلکو هغه عادي ژوند له اسلام سره هیڅ نوع تړاو نه لري. اسلام مشخص احکام لري. که چیرته د افغانستان د اسلامي امارت دغه یوه پرېکړه هم له اسلام څخه یو سانتي متر وتلی و، زه یې د یو ملاتړې په توګه په وړاندې درې.
یعنې تاسو هغه نور هیوادونه چې په اسلامي هیوادونه دي او وایي چې موږ اسلامي رژیمونه، اسلام هلته واکمن دي، هغه اسلامي اصول نه دي مراد کړي؟
تاسو پرتله کوئ، تاسو وګورئ هغه نصوص، هغه شرعي نصوص چې د مسلمان دپاره امر و نهی کوي هغه هم راواخلئ، او کوم وضعي قوانین چې مسلمانانو دپاره جوړ شوي دي او وضعي قوانین هم الهي قوانینو سره پرتله کوئ. یو موږ الهي قوانین، الهي نظام لرو چې دغه امارت او خلافت مطرح کېږي، یو وضعي قوانین دي. د وضعي قوانینو مبنا هغه اساسات دي چې انسان یې جوړوي، هر آن تغییرېږي. له 1350 نه تر اوسه پورې افغانستان د قوانینو په ګورستان باندې بدل شوی، ولی محل د تطبیق حافظي صاحب په دې موضوع باندې پوهیږي او په دې موضوع ډېر بحثونه کړي دي. یا به مسلمانان مکمل شریعت ته داخليږي او یا بل شریعت نه مکمل وزم دغه ډول لري دي. بنان مسلمان د پرای داخله ده چې نه افراط او نه تفریط.
مننه کامیاب صاحب، چې بله لباس نه ونوزو، بحث مو د دواړو غوندو ده چې د افغانستان لپاره ډېری مهمه بلل کیږي.
یو
بله، یو د چین مو غونډه ده چې د سیمه هیوادونو تر ټول شوی، او بل هم د جنیوا غونډه ده چې په افغانستان کې اړو کسانو سره مرسته راټولېږي، 4.4 میلیارد ډالر. او افغانستان کې هم لکه څنګه چې مو ویل تقریبا 95% وګړي کافي خواړه نه لري. حافظي صاحب لاند کراته وایي چې دا دواړه غونډې به د افغانستان د خلکو لپاره څومره مهمې وي که د طالبانو رژیم یوې خواته کو؟
اول څه باید دا وایم چې موږ ولې دومره بیچاره یو چې هر وخت خارجیان ته په تمه یو چې دوی زموږ په اړه پرېکړې وکړي، یا به زموږ د دروازې لپاره یو څه پیسې راټول کړي، او بل دا چې زموږ په اړه دوی پریکړه وکړي چې څه باید وشي درته، او په خپله د دې قادر نه یو چې خپل نظام سنبال کړو، خپل نوي مسایل حل کړو، او خپل متمدنانه تاریخ ته په کتو سره خپل راتلونکی وټاکو. نو په دې خاطر باندې اول خدای یو لوی غمیزه ده چې هر وخت موږ هر شی ته اړ یو، هر شی ته مجبور یو. نو په هر صورت بیا دوهم اړخ دغه دی چې افغانستان د اوکراین په مسایلو کې ډوب شوی نه دی، او اوس هم د دنیا محراق د توجه دی، او هم ختیځ هم لویدیځ دواړه ورته پاملرنه کوي. او دا چې دغه غونډه څخه څه ډول موږ ګټه پورته کولی شو، هغه زموږ په ملي مهارت باندې تعلق لري. که چیرې موږ یو متمدنانه مشروع منل شوي سیاسي ادرس ونه لرو، نه اقتصادي وده ممکنه ده، نه انساني پرمختیا ممکنه ده. که چیرې موږ نیمایي د نفوس د ټولنه د حق د تعلیم څخه، د حق د هغه اساسي حقوق د بشري څخه محروم کړو، معنا یې دغه دی چې نیم د نفوس او نیم د نیرو د کار د یو ملت موږ څنګ ته کړي دي. نو په دې خاطر باندې زه دا عرض کول غواړم چې باید موږ په دې باندې قادر شو چې په تدبیر او په سنجش او په معقولیت سره یو مشروع متمدن د کار وړ سیستم ایجاد کړو چې د دنیا لپاره مدرسې او د افغانستان د خلکو لپاره.
ساده صاحب، تاسو چې دا اوس زموږ او تاسو غږ هغه بې وزلي افغانان اوري، دا دواړه غونډې د دوی لپاره څومره مهمې بولي؟ یعنی دوی به څه تمع او توقع لري له دې دواړو غونډو؟
زه به اوس بیا خپل په مخکینی خبرو ټینګار وکړم. هغه دا چې موږ د لوی نړۍ یو برخه یو، د نړۍ لپاره نړیوالو قوانین وضع کړي او موږ د هغه قوانینو تابع یو. د دغه قوانینو د سرغړونه په صورت کې موږ خپل ځان، خپل ولس او خپل هیواد محرومو. دا غونډه چې په جنیوا کې روانه ده، چې زه تیره هفته عملته
کلان راته وایي چې وخت کم لرو. ساده لاند راته وایي، مهرباني لاند کړئ چې وخت کم لرو. مهرباني.
او بنا ان زه ټینګار پدې کوم چې موږ باید سیمې د هیوادونو د توقیو د فارا په حساب پام وی او باید څه استفاده نشو. نړیوال تصمیمونه ته باید تابع شو، نړیوال سره باید جوګه شو، ګام واخلو، د نړیوال قوانینو تر شرایطو لاندې باید ځان آماده کړو. بنان د جنیوا غونډه ډیره احمد د افغانان د سرنوشت لپاره.
کامیاب صاحب، که تاسو در شو د طالبانو ملاتړ، تاسو آیا فکر کوئ چې له نړیوالو سره به د طالبانو دغه د حکومت تعامل کوم بدلون راشي په نږدې راتلونکي کې؟
تعاملات جناب نوری صاحب ورستر بلې د انکشاف په برخه کې او له دنیا سره د تفاهم د مثبتو اړخونو د ترلاسه کولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته شوي دي، تعهد وعده شته دي. او دا اوس زیره تاسو اوریدونکو ته تاو کوم چې روسیا د افغانستان ورمعرفي شوی سفیر ومانو، معنا یې دا شو چې د رسمیت د پیژندلو هغه یو تعامل، یو بنسټیز اړخ د حکومتداري ومنل شو، او ان شاء الله په آینده وخت کې به تغیرات ډیر په مثبت ډول باندې مطرح کیږي، او د یو مشخص آدرس په توګه افغانستان به ان شاء الله سیال پاتې شي، او خپل تاریخي عزت، برام، هویت او عیشت به هر څه حفظ کړي. ان شاء الله فقط لږ حوصله پکار ده او لږ وخت ورکول پکار دي.
ډیره مننه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی او د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پخوانی لوی رئیس ازرخش حافظی، د سیاسي مسایلو پوه او د طالبانو ملاتړی. البته یادونه باید وکړو عبدالغفار کامیاب او سیاسي تحلیلګر سید زاکر شاه سادات، تاسو درې وړو ملمنو مننه چې د ازادۍ په چپو کې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. مانوریاس نوري مخته یوړه، او لخپل تخنیکی همکار قادر جلالوف څخه هم مننه چې په تخنیکی برخه کې را سره همکاري وکړه. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري، بل خبرونه هم زموږ د ازادۍ په چپو کې او نيزه خبرونه ده. زما همکار ظریف نظر په څو شیبو کې وړاندې کوي. کور ودان
وطن مو
جوړ ما څنګه تور تمونو کې مش په دې داد کوم زار لم للا س چ ظلمونو کې مش په دې او وطن جوړ ما څنګه تور تمونو کې مش په دې داد کوم زار